پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زه اجمل اهند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې نن په کابل کې یو شمېر سیاستوالو، پخوانیو او اوسنیو چارواکو او د ولسي جرګې ځینو غړو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالې د رامنځته کېدو اعلان وکړ. خو مخکې له دې چې رپورټونو ته ورشو، په مخکې د دې سات خبرونو ته ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې، د کابل امنیه قمندانۍ په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې اکثره قربانیان د ملي امنیت سرتېري ښودلې دي. د کونړ امنیتي چارواکي د دې ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې د درې وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شمالي کوریا له دې ژمنې سره سره چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره یې کړې، د اټومي بمونو لپاره د سوند مواد تولید دوام ورکوي. بشپړه خبرونه، د کابل امنیه قمندانۍ وایي په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې اکثره قربانیان د ملي امنیت سرتېري دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت سانکزي په دغه حمله کې د اوښتو تلفاتو په اړه چې نن سهار وختي د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې وسوه وویل:
نن سهار شاوخوا 15 بجې د کابل ښار پنځمې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې کله چې د ملي امنیت سرتېرو کاروان تېرېده، زموږ د بریدګر برید پکې وشو. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه برید کې څلور تنه وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. پېښه د څلور په حال کې ده، تر اوسه پورې دقیقه مشخصه نه ده چې مرجوب له ولسي کسانو ته اوښېده او که نظامي جزئیات وروسته تاسو سره شریک.
وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسؤلیت اخیستی دی. د کونړ امنیتي چارواکي د دې ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د درې وسلوالو د وژل کېدو او د یو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قمندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش ته دغه مرګ ژوبله د دې ولسوالۍ په کورنګل سیمه کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له پرون سهار راهیسې عملیات پیل کړي رسیدلې دي. دهقان وایي په روانو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو د مخالفینو په ډزو کې یوه ماشومه ټپي سوې ده. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لمړنۍ نتایج سوي نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند، د شهباز شریف په مشرۍ د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوندونو څخه مخکې سوي دي. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې وروستۍ نتیجه به نن د ورځې په وروستیو کې اعلان کړي، خو رویټرز د لومړنیو نتیجو پر اساس راپور ورکړی چې د عمران خان ګوند د مرکزي پارلمان د 202 څوکیو په ورته کسانو کې د مستقیمو رایو پر اساس ټاکل کیږي، 114 څوکۍ خپلې کړي دي. د مسلم لیگ نون ګوند چې مشرۍ اوس د نواز شریف ورور شهباز شریف کوي، تیره شپه له مخکې اعلان وکړ چې د دغو انتخاباتو نتیجه به ونه مني، ځکه په هغو کې د ده په وینا پراخه درغلي سوې ده. د راپور له مخې د نواز شریف نون ګوند د لومړنیو نتیجو پر اساس د پارلمان 68 څوکۍ او پیپلز ګوند هم 10 څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان مرکزي پارلمان یا ملي اسامبلۍ 342 څوکۍ لري چې 68 یې د ښځو او 10 یې د نورو غیر اسلامي اقلیتونو لپاره ځانګړې سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شمالي کوریا له دې ژمنې سره سره چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره یې کړې وې، د اټومي بمونو لپاره د سوند د موادو تولید ته دوام ورکړی دی. مایک پومپیو چې پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکې د کمیټې په غونډه کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو له سختو پوښتنو سره مخامخ و، دا ومنله چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تر اوسه د خپلې هغې ژمنې په عملي کېدو کې پاتې راغلی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې د جون د 12مې په کتنه کې کړی. خو پومپیو دا هم ویل چې د شمالي کوریا په وړاندې د زغم ډیپلوماسي پرمختګ کوي، خو دی به پرې نږدې چې هغه له نتیجې پرته پای ته ورسیږي. وروسته له هغې چې په یمن کې د ایران ملاتړ روسي یاغیانو د خوا د تیلو لیږدونکو پر دوو لویو کښتیو یوه حمله وسوه، سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې د سره سمندرګي د تنګې له لارې د تیلو انتقال د موقت وخت لپاره ودروي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلی په یوه بیان کې وویل چې روسي یاغیانو پر دغو کښتیو چې هر یوې 2 میلیونه بیلره تیل لیږدول حمله وکړه چې یوې ته یې لږ څه زیان رسېدلی. هغه وویل که د راکټي حملې په ترڅ کې تیل لیک سوي وي چاپیریال ته به ډیر زیان ورسوي. او په پیکینګ کې د امریکا د سفارت مخې ته د چاودنې راپور ورکړل سوی دی. پر ټولنیزو رسنیو خپره سوې ویډیو د سفارت مخې ته ولاړ د پولیسو یو موټر ښکاروي چې شاوخوا یې دود دی. د چین د دولتي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز د راپور له مخې یوې ښځې غوښتل ځان وسوځي. راپور وایي چې پولیسو دا ښځه نیولې ده. د ګلوبل ټایمز راپور د چاودنې په اړه معلومات نه دي ورکړي. په چین کې د امریکا د سفارت لخوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د خبرونو پای
خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. ملالی بشیر در توڑان دکړل. دوستان وڑان دی خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. نن په کابل کې یو شمیر سیاستوالو، پوخانی او وسنیو چارواکو، د ولسی جرګې ځینې غړو، د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالې د جوړېدو اعلان وکړ. دا ټلواله څوک دي، څه غواړي؟ په دې اړه به له کابله ریپورت ولرو. ولسمشر محمد اشرف غني بادغیس ته تللی دی او هلته یې د قلعینو د برېښنا سب سټیشن پرانیستی دی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. همدارنګه به مو پکتیا ته د افغانستان د دفاع وزیر، د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت رئیس په ګډون د یو هیئت له سفره خبر کړو چې ریچې د افغانستان د دفاع وزیر ویل ډیر زر خی د حکومت لخوا د وسلوالو په وړاندې یو بل اوربند اعلان شي.
ان قریب ممکن دور دوم آتش بس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت، برنامه صلح را دنبال بکنیم.
د پاکستان د پارلماني انتخاباتو نتایج را روان دي او نوې خبرې پکې زیاتېږي. په دې اړه به مو تاسو ته تازه حال وړاندې کړو. تر اوسه پورې له ریپورټونو داسې ښکاري چې د تحریک انصاف د عمران خان په نوم په مشرۍ ګوند په رایو کې او په ګټونکو کې تر نورو مخکښ دی. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم لرو، له پک سره واوسئ. یو کلی زر غږونه او ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسئ. د خبرونې لومړی ریپورت ته راځو. نن په کابل کې یو شمیر سیاستوالو، پخوانیو او اوسنیو چارواکو او د ولسي جرګې غړو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم باندې یوه سیاسي ډله اعلان کړه. دا چې دا ډله څوک دي، څه غواړي؟ حدیث پردیس د دوی د نننۍ غونډه تعقیب کړې هم د اوس سره د کابل په سټوډیو نه په تماس کې دی. پردیس به خبرونې ته ستړی مشي، له تا به واورو چې په دغه نوي ائتلاف کې څوک شامل دي او څه غواړي.
مننه صاحب، سلامونه. نن لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته درلوده، د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکي، د ولسی جرګې غړي او د اوسنی حکومت د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په ګډون یو شمیر چارواکي په کابل کې دوی سره راټول شوي وو او د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د دغه ائتلاف موجودیت اعلان کړ. تر اوسه پورې چې د غونډه روانه ده، درې ویناوالو خبرې کړې دي. د غونډې په پیل کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون خبرې وکړې او د ویل چې دغه ائتلاف په دې هدف رامنځته شوی چې د ده په خبره په افغانستان کې اوسنی ناسم وضعیت د دې لپاره حل لارې عمومي، او همداراز د انتقاد وکړ چې حکومت هم په یو شمیر مواردو کې د ده په خبره خود کامگی کوي او دوی ته البته سیاسي احزاب او سیاسي شخصیتونو ته درناوی نه لري، نو دوی ذکر راټول شوي دي. ورپسې د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور خبرې وکړې. د ښاغلي نور خبرې یو څه تند وي. د دریو مهمو مسلو تمرکز درلود. لومړی مسله دا و چې دویل ک وضعیت همداسې دوام کوي او حکومت له سیاسي احزاب او سیاسي شخصیتونو سره مشورې ته نه کینی او یا د دوی سلا د چارو په سمون کې نه غواړي، نو وضعیت به بیا داسې یو حالت ته رسیږي چې به به سمول اسانه کار نه وي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي نور د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وور
تا چند روزی دیگه نخبه ها و کارشناس ها جمع میشن، خودوی از خودو تصاصی رو اعلام میکنن. بعد از این اعتلاف نماینده هایش با اعتلاف حراست و سباد بس میکنن، با تینی جناب کرزای صاحب شخصیت میلی افغانستان و با طرف ها و تیم های مختلف دیگه که حضور دارن، با ازوای سیاسی خودرمان دیگه که حضور ندارن، با اینا بس میکنن، با یک طرح واحد، با یک فکر واحد، با یک دید واحد، بعد با در آخر با یک تکت واحد با میدان خود برآمدن.
ان صاحب د خاغلی نور بلنی وکدا و چې د خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما چې د ویل تروسه پوری مونږ چاره ارزیابي کړی دی، دوی هم طرف نیولای د انتخاباتو په مسله کې او غږ وکړ چې نړیواله ټولنه او په خاص توګه د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د انتخاباتو په تر سره کېدو کې خپل مسولیت تر سره کړي او د دوی आवाज واوري. ورپسې د جاري اسد دوی مرستيالم خبري وکړي. خاغلی حقیق خبرې تر ډیره د ولسمشر هغه وروستي انتقاد ته چې په سیاسي حزاب وي کړی وو هغې ته متمرکز وي، او د ویل چې سیاسي حزاب په افغانستان کې په دې څلور لسیزو کې وو او د ده په خبره په دې تیرو ولسو کلونو کې پیسې مصرف شوي چې سیاسي احزاب دوی لمنز یا د دوی موجودیت او د تر سوال لاندې راشي. خو دوی ویل چې د ګڼو پیسو له مصرفېدو سره سره بیا هم دوی موجود دي او د افغانستان د وضعیت د بهبود لپاره خپل پروګرامونه لري، او دغه ائتلاف چې وس اعلان کړي په دغه چوکاټ کې به دوی خپل چارې مختوړي بلیان سي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. حدیث پر دې سوچې لا کابل یې د هغه ائتلاف ته جوړېدو او پر حکومت د انتقادونو حال راکړ چې د حکومت پخانی او یو شمیر وسنی چارواکي پکې شامل دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د افغانستان د اجرائیه رئیس مرستیال محمد محقق د دې ائتلاف له مخکښو غړو نه دي. دا چې د حکومت په ځانګړي توګه د ملي یووالي د حکومت چارواکي د دوی د انتقادونو په اړه څه وایي، زموږ په راتلونکو خبرونو کې به هڅه وکړو چې د هغوی عکس العمل مو راواخلو. اوس هم کابل کې له بل همکار سره تماس نیسو، اجمل تورمان سره چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې د خبرې کوو. له ده به دا واورو چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بادغیس ته تللی، اول کې چې د غلطې د برېښنا د یو سب سټېشن پرانیسته کړی ده. تورمان صاحب، تاسو د ولسمشر د سفر په اړه بادغیس ته جزئیات راسه وایي.
بلې ان سپ تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بادغیس ته رسیدلی دی او هلته په رسیدو سره سم یې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا سب سټېشن پرانیستلو. راپورونه داسې دي چې ولسمشر غنی به د دوه ورځو لپاره په بادغیس کې وي. د بادغیس د والی ویان خاغلی جمشید شهابی هم ازادي رادیو ته ویلي چې ولسمشر په دغه دوه ورځو کې په بادغیس کې د ځوانانو لبیلا بیلو ډلو علماو او دغه شان امنیتی چارواکو سره وګوري. د یادونه ده چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا تړونه تکاله وړاندې د سانیر په نوم له یو ایراني شرکت سره و چې د خراب امنیتی وضعیت او د بودیجې د نشټوالي لامل یې کار وزندید. اوس دغه سټېشن پرانسلو سره د بادغیس مرکز قلیناو او د یاد ولایت د یوشمیر ولسوالۍ او ګنشمیر اوسیدونکو له برېښنا برخمن شي. افغان ولسمشر داوس په یو غونډه کې له خبريالانو سره د ازادي رادیو په راتلونکو خبري سرویسونو کې به له بادغیس څخه د ازادي رادیو خبريال په دې اړه بشپړ جزئیات لوریدونکو سره شریکي. بله انسر
ډیره سیاته مننه دوستانو. اجمل تورمان وو چې بادغیس ته د ولسمشر د سفر له تفصيلاتو خبر کړو. تاسو موږ غل ازادي رادیو نو ورځ موږ پرونی هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني څپه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو اوس هم څو اقتصادي خبرونه چې خان محمد سیند دی دروري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماخام په عربي متحده اماراتو کې لمشتو سوداګرو پانګوالو سره د ارګ په ماڼۍ کې وکتل. د ولسمشرۍ ماڼۍ نه په یوې خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې یو افغان پانګوال آمادګي ښودلی چې د برېښنا، طبي داروګانو او غیر الکولي مشروباتو د تولیدولو، د نقلي وسایطو د تمځایونو، تفریحي پارکونو او ترمینلونو د جوړولو په برخو کې به پانګې واچوي. اعلامیه وایي ښاغلی غنی دغو سوداګرو ته ویلي چې د صنعتي پارکونو د جوړولو، د برېښنا د تولید او داسې نورو برخو کې به له پانګوالو سره د ځمکو مرسته وشي او نورې اسانتیاوې به هم ورته برابرې شي. په اعلامیه کې د ښاغلي غنی له قوله ویل شوي چې اوس د هېواد نه ولایتونو ته برېښنا رسېدلې او تر راتلونکو دوو کلونو پورې به ټول ولایتونه له برېښنا نه ګټه واخلي. د انګورو او میوې د پروسس د فابریکې د جوړولو چارې بشپړې او په پام کې ده چې د پروسس د دستګاه له نصبولو وروسته فعالیت پیل کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دغه فابریکه د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې پرته ده چې د بوستان سبز د کرنې او مالدارۍ شرکت پکې د میلیونونو ډالرو مرسته کړې او د کرنې او مالدارۍ وزارت ورسره د کارډ اف د پروګرام له لارې تخنیکي مرستې کړې دي. د کرنې او مالدارۍ د وزارت د معلوماتو له مخې د انګورو او میوې د پروسس دغه فابریکه په یوه ساعت کې د 10 میټریکو ټنو د پروسس او په جزونو د 15 میټریکو ټنو د تبدیلولو ظرفیت لري. د دغه فابریکې له فعالېدو سره به 300 کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. نن د کابل ښار په سرای شاهزاده کې بهرني اسعار له افغانیو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2.80 افغانۍ، یو پاونډ 4.80 افغانۍ، یوه یورو 4.80 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 19.80 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 1.80 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدار 1550 افغانۍ. او نن د کابل ښار په مارکیټونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د قزاقي غوړو یوه بوجۍ 1200 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوی بوجۍ 1600 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1050 افغانۍ او 1 لیتر پټرول 1550 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 1050 افغانۍ. دا ول ازادي راډیو نه د نن ورځې سو اقتصادي خبرونه.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړه اقتصادي خبرونه مو واوریدل. ټاکل شوې ده چې نن په پاکستان کې د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ نتیجې څرګند شي. د پاکستان په 20 کلن تاریخ کې دا دوهم وار دی چې یو ملکی حکومت خپل قانوني دوره بشپړوي او سیاسي واکمني به د عمومي انتخاباتو له لارې بل ملکی حکومت ته سپاري. دا مشال راډیو ایډیټر او زموږ همکار داود خټک را سره په سټوډیو کې دی. د انتخابات له نږدې څاري او په تازه جزئیاتو هم خبر دی. خټک صاحب، مخکې له دې نه چې د انتخاباتو په اړه وړاندې بحث وکړو، درته ووایه چې د انتخاباتو نتایج، لومړني نتایج څه څرګندې؟
مننه ان صاحب، کډیر لنډ درته ویم نو د انتخاباتو نتایج دا څرګندوي چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند په وړاندې روان دی او کم چې تمه کیږي تر اوسه پورې د دې شمیر تر 100 او 200 څوکیو پورې رسېدې شي. بیا ورپسې د نواز شریف ګوند دی او هغه هم ویل کیږي چې خواوشا او یاو پورې څوکۍ دی ترلاسه کوي شي. او بیا ورپسې پیپلز ګوندې چې دغه د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو ګوندې، اوس یې زوی مخې ته راغلی، هغه هم څه شاوخوا 750 پورې څوکۍ. خو اوس نتایج لاره روان دي.
د نتایجو په اعلان کې یو لنډ غوندې ځن راغلی و چې د پاکستان د ټاکنو کمیسون ویلي و څه تخنیکي ستونزه لري او دی هم یو ډول انتقادونه راپورته کړي و. دا موضوع ختمه شو اوس؟
نه، انتقادونه اوس هم شته. اولنی انتقاد د ایم کیو ایم ګوند لخوا راغلی و، متحده قومي موومنټ چې په کراچۍ کې هغې ته د هندوستاني ماجرو ګوند ویلی شي، یعنی دا هغه کسانو چې د پاکستان د جوړېدو په وخت له هندوستان راغلي وو او دوی ته هلته ماجر ویلی شي. بیا دویم انتقاد چې راغی هغه یو بل د ماجرو ګوندو، هغه پاک سرزمین پارټي وه، د هغې لخوا راغی. دریم انتقاد بیا راغی د شهباز شریف لخوا او هغه بیا په میډیا کې ډیر زیات خلکو ته ځای ورک زګه شابه شریف لوی ګوندې او بیا د اغینې پس د متحده مجلس عمل کم چې د دینی جماعتونو ګوندې د مولانا فضل الرحمن لخوا انتقاد راغی او سوس اطلاع دم روان دي چې عوامي نېشنل ګوند ویلي دي چې دی هم د دې انتخاباتو په اړه پښتنې لري نو زما په فکر انتقادونه تقریبا را روان دي پیپلز ګوند هم انتقاد کړو او د شپې د دې مشرانو پریس کانفرنس کړو په کراچۍ کې او هغه یې انتقادونه کړو
خټک سپته سال کې چې د پاکستان انتخاباتو تر پایل مخ کې د مسلم لیگ نون ګوند لا فشارونو سره مخ وو او دوی په هغه وخت کې هم ویل چې دوی ته هغه موقع چې باید د انتخاباتو مخ کې ورکړل شوی وای نه ورکول کیږي او وسی نتایج هم داسې شو د شابه شریف له قوله ما چیرته ولوستل چې هغه ویلي دي چې دوی به د دې انتخاباتو نتایج ونه مني تاسو دغه ګوندونه د تحریک انصاف له بریا وروسته څه ډول ارزوي چې دوی به کومه لاره خپله کړي بل اخر به نتایج تسلیم کړي او کنه له انتخاباتو نه وروسته یو کړکیج پر رامنځته شي
په سر کې باید وایم چې اوس ډیر وختي دی نن اول ورځ دا پرون انتخابات شوی دی بیا د پاکستان د سیاسي نظام د سیده چ پدې کې اړې غړې هم موجود وي خو پدې کې هر وخت دا ویل شي چې جوړجاړې هم راتلې شي نو سیاسي ګوندونه کوم دا هم وایي چې سیاسي ګوندونه ډېر خنه دي خو سیاسي ګوندونه خ مضبوط دي او سیاست هم ډېر په طریقه د کولو چل دي تورزي دا سي مشران شته نو دا اني ممکنه ده چې یا خود کوم ګوندونه چې انتقادونه لري دی په خپلو کې رايوزې شي او دی ظاهر ده چې د عمران خان ګوند په وړاندې روان دي نو د اغه په ضد باندې دی رايوزې شي ځکه عمران خان ګوند وایي چې مونږ نتایج مونږ منو سچ راغلي دا ټیک دي یو خبره ده دویمه خبره ده چې ممکنه ده چې کوم وړي پټي دي هغه هم د عمران خان د ګوند سره شامل شي یعنی د اغه سره اتحادو کې په پارلیمان کې هغه به د عمران خان د حکومت برخه جوړ شي او کوم ګوندونه چې بیا انتقاد لري لکه هغه مسلم لیگ نون دین هغه به بیا ځان ته پاتې شي نو په دې صورت کې یعنی مختلف صورتونه جوړې دي شي
د عمران خان د بریا تاسو ساټ کل کوي یا د مجبور شي چې ترافي حکومت جوړ کړي او کنه دومره څوکۍ به وګټي چې د خپل سر حکومت جوړ کړل شي
تر اوسه پورې چې کوم نتایج را روان دي د هغه د خیج د سنس خلق وړي وړه ګوندونه او کم چې آزاد امیدواران وته مونږ وایو یعنی کاندیدان چې وته مونږ وایو آزاد اغي ممکنه ده چې ځان سره شامل کی د دې ترڅنګ د قبایلو نه چې کم کسان منتخب شوی دي ممکنه ده چې د اغي نس خلق د ګون سره یو ځای شي د پنجاب نه آزاد امیدواران ډیر راغلي دي ممکنه ده چې اغي ور سره یو ځای شي لدی بغیر ک پیپلز پارټي د عمران خان سره نه شاملېږي په حکومت کې او پیپلز پارټي د مسلم لیگ نون سره لاس یو کوي نو بیا د عمران خان په یو سر باندې یعنی په یوازي ځان باندې د عمران خان ګوند د دغه دواړو ګوندونو مقابله کول به تګرانی نو ک پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون یو ځای کیږي نو عمران خان ته به د پکاروي چې د نور ګوندونو ځان سره یو ځای کی او په مخې بوزي خو اوس هم د عمران خان چونکی ویلي دي چې د پیپلز پارټي سره اتحاد نکوم مولانا فضل الرحمن سره دغه جوړ ناراضي ام کیو ام سره اختلافات پاتې شوې دي نو دا به قتل کیږي خو یو خبره باید او لنډه وکم چې عمران خان تیری تجربه دا خی چې د وزیر اعظم جوړې دوه د پاره ممکنه ده چې د هر چا سره چوي خوده ور سره اتحاد وکي
درته وایي چې د عوامي نېشنل ګوند مشانو ډیر هیله لرله چې په دې انتخاباتو کې به لوی دوري ناکامۍ ورسته ډیر څوکۍ وګټي او لږ تر لږه په سرحد کې به وبخي په خیبر پختونخوا کې به دوی د حکومت جوړولو ته ورسیږي د دوی نتایج هم د سډیر خنخ کاری دی لڅ دی
نتایج تقریبا کته سو ګورې نو د کم چې وړه سیاسي ګوندونه دي نو د اغي زیاتره مشران چې دي اغه د پښتونخوا نه دي زبتاست نمونه واخلم عوامي نېشنل ګوند دی اسفندیار ولی خان دی قومي وطن پارټي د افتاب شیرپاو دی جماعت اسلامي دا سراج الحق دی متحده مجلس عمل دی مولانا فضل الرحمن دی او تر اوسه پورې چې کوم نتایج مونږ ګورو هغه د ټول مشران چې دی دا پاتې راغلي دي. نو تاسو د عوامي نېشنل ګوند خبره وکړه. عوامي نېشنل ګوند لکه د 2014 د انتخاباتو په شان که څه هم هغه سي حالات نو څنګه چې دی سره مشکل حالات مخ شوي، خو که تاسو وګورئ نو هارون بشیر بلور د پیښور په 14 کې وژل شو، او په پیښور کې داسې ده چې کله چې انتخابي مهم څوک نه چلی نو په دې اخیری ورځو کې ډېرې رایې بدلی دی شي، او عوامي نېشنل ګوند اس مهم اونه چلو. بلکې اسفندیار ولی خان ګوره د یو سیاسي مشر چې کله سیاسي ګوند مشر چې کله په میدان کې وي او هغه انتخابي مهم چلی نو هغه ګوند په مخ کې ځي، ځکه خلک غواړي چې دا مشر راشي. اسفندیار ولی خان په دې ټول مهم کې زچ ماته چې سمري یو هم لوی سیاسي غونډه نه ده کړي په هیڅ یو خار کې، نو دا یو مسایل کې دی شي.
ډیر زیاته مننه داود خټک دوستانو د مشال رادیو ایډیټر داود خټک چې د پاکستان په انتخاباتو یې را سره خبرې کولې. د ټاکنو نتایج ورو ورو را برسېره کیږي او تمه ده چې د ورځې تر پایه پورې به موږ توانیږو ګو تاسو سره د ټاکنو د کمیسیون لخوا ابتدایي یا لومړني نتایج شریک کړی شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم بیرته افغانستان ته راسو. د افغانستان د دفاع وزیر وایي ډېر زر ښایي د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو په وړاندې یو بل اوربند اعلان شي چې سیمه ییزې ادارې او امنیتي ځواکونه باید ورته چمتو اوسي. نوموړی د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت له رئیس سره نن ګردیس تللی وه، هلته یې دا څرګندونې کړي. له دوی سره په دې سفر کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن او د یو شمېر هیوادونو سفیران هم ملګري وو. له پکتیا څخه نور جزئیات د اصل ځازي په رپورټ کې اورو.
دفاع وزیر خاغلی بهرامی وویل د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت په هیواد کې د سولې د تامین لپاره کلک هوډ لري. د دې هوډ تر سره کولو لپاره نړیواله ټولنه او د ولس ملاتړ لزان سره لري. نوموړی وویل موږ په دې ولایت کې پر امنیتي ځواکونو او ولس غږ کوو چې د دولت له لوري د یو بل اوربند اعلان او پلي کولو لپاره چمتووالی ولري.
ان قریب ممکن دور دوم آتش بس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت برنامه صلح را دنبال بکنیم. کدام تجربه را که از دور قبلی گرفتیم با مسابه درس از او استفاده باید شوه. نقاط مثبت از او را باید ما با خود داشته باشیم و نقاط منفی که در او مراتبه بود این دفعه باید او تکرار نشه.
بلخوا د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون ته اشاره وکړه. ویل چې سوچ نړیواله ټولنه افغان دولت او ولس په افغانستان کې د تلپاتې سولې په تامین او د یو شمیر بهرنیو هیوادونو له مداخلي ډاډمن شوي نه وي، تر هغو به بهرني ځواکونه په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکوي.
ثبات دنیا، امنیت دنیا ضربه خورده، صدمه دیده و نن تا زمانی که جامعه بین‌المللی مطمئن نشه که دیگر افغانستان خدای نخواسته پایگاه برای دشمنای صلح و امنیت جهانی و بالاخره منطقه است، تا اون زمان اینا امرای ما هستند.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په خپل خبرو کې ویل نړیوال ځواکونه په افغانستان کې سوله غواړي او په دې برخه کې د افغانستان دولت د سولیز پروګرام څخه دفاع او ملاتړ کوي.
And we want you to know that the international community
تاسو ته بیا وعده ورکوم چې تاسو د سولې د غوښتنې لپاره موږ حاضر یو تاسو سره مرسته وکړو او ټول بین المللي ملکونه تاسو د سولې د غوښتنې پسې ولاړ
یو. So we will support this peace process going forward.
نیکلسن زیاته کړه چې نن په دې سفر کې له ده سره د یو شمیر ملاتړو هیوادونو سفیران راغلي او دوی د افغانستان له دولت او ولس سره د سولې په تامین او د بیا رغونې په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. پکتیاوالی شمیم خان کټاوزی په سویل ختیځ زون کې د ولسی جوړښتونو له مخې د سولې ولسی شورا یادونه وکړه. ویل د دې زون په کچه یو شورا رامنځته شوې چې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د مذاکرې له لارې سولې او دایمي اوربند لپاره کار کوي. دویل یاد شورا د خپل هڅو په لړ کې د دولت او مخالفینو له لوري سره لیدکاته کړي او په نږدې راتلونکي کې به پایلې اعلان کړي. د پکتیا ولایتي شورا د ولس او ځوانانو په استازیتوب د بیا رغونې امنیتي ځواکونو د تشکیل د زیاتېدا او یو لړ نورې غوښتنې په لیکلي ډول راغلي پلاوي ته وسپارلې. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
دا خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلی زرغونه ډراما او ورپسې په لری پرتو سیمه کې د خونځو او تعلیمي مرکزونو د فعالیت پر اهمیت بحث لرو. تاسو هم په دې اړه چې تاسو په سیمه کې د الکانو او جنو د ورتیا او لوړولو او سواد لپاره تعلیمي مرکزونه شته کنه او کدي څه ډول فعالیت کوي په دې شمیره سره لوسنه پیغام پرې خودلی شي 0900 شپږ نوي 0100 شپېته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
دوستانو، اوس هم وخت په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. یو ور بیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالې بشیر نه یوړو.
د کابل امنیه قومندانی وای په کابل کې د نننی انتحاري حمله اکثره قربانیان د ملي امنیت سرتیری دي. د راپورونو لمخه د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لمړنۍ نتایج سوي نتیجې شي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند، د شهباز شریف په مشرۍ د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوندونو څخه مخکې سوي دي. د امریکا د بهرنی چار وزیر وای شمالي کوریا له دیجمنی سره سره چې د اټومي وسلو د لمنځوړلو لپاره یې کړی وي، د اټومي بمونو لپاره د سون د موادو تولید ته دوام ورکړی دی. د امریکا ولسمشر او د اروپای کمیسیون رئیس د اروپای ټولنې او امریکا ترمن د سوداګریزو کړکیچونو د کمولو په برخه کې توافق ته رسیدلی دی او په پیکینګ کې د امریکا سفارت ته نږدې د چاودنی راپور ورکړل شوی دی.
دوستانو، اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت یو غوړی کتلی شي. رازو ډرامې ته یو کلی زرغونه ډراما وړاندې کیږي، ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث لري. ادمه باسي
یو کلی زرغونه
یو کلی زرغونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو واوریدل چې خدیجه ل خپل ورور سردار خان د خپل میراث د حق غوښتنه وکړه. اوس به واورو چې د معلم زینب کرام ملمانه څوک ده او د څه شي په باره کې مشوره ترې غواړي.
معلم صاحب زینب، ولته تم رزان په زحمت کې شیندونه دراوړه.
خیر د خدیجه، ته مشره یې، میلمانه می حق را باندې لري.
کور دی ودان، همدلته کې دا راخلمای.
ها، اوس پوند پختنم در نه وکم، چې خیرت خو به وي. څنګه راغلی؟
څو وای معلم صاحب، خپل ورونه را د دښمنان شوې دي.
وی خدای دې دوی ته انصاف ورکړي. دا ولي؟
بس د دنیا هیڅ لیونی کړی دی. دا څو موده کېږي چې زوی مې مرګ حال پروت دی. دا هغه پښتنه تم نه دی راغلی. او پرون کور ته ورغلم، له کوره یې په سر سترګو راووتم.
دا خو بیخي سره رحمی نه لري. ورور نه که دښمن وي دومره به بیرحمه نه وي. هغه ورسته په صنف کې د میراث د حق خبره کوله، هغه به دې ورسره یاد کړی وي.
هو، اول خو مې د ماشوم د ناروغۍ او قصداري خبرې ورته وکړې. خدا سي پونو شم چې هغه ته مې وکړو کزمه کیته. بیا مې د پلار په مال او جائیداد کې د خپل حق خبره ور یاد کړه.
خانو زور به ور کړای وي او اعصاب به خراب شي وي.
زور څه چې سور ور په بل شو. را تا ویل چې زمون په خلکو کې خويندلونو ته د میراث حق نه ورکول کیږي.
تا به ورته ویل و چې الله تعالی د حق ور کړا ده. خلک په غلطه لار روان دي چې د الله په قانون سترګې پټوي.
وې خوري، دا خبرې خلک راوچې کړې. اوس تا ته راغلم چې څه وکړم.
خدای دې دغه سورون ته انصاف ورکړي چې د خویندو حق ونه خوري. په دې وای ته پوهېږې چې تا ته د میراث حق درنه کی او ځان ته وساتي دا ورته حرام ده. خو په دې کې به فکر کوو او یوه ښه لاره به ورته لټوو.
مشهد می
نه جاری نه جاری دادا خپل نیکه خبره و منله
او په خدای ګلپری لوري د شپې له خوا لکه چې ډیر جاری
هو علی میترورې ته شپې کله کله ژاړي خو زه ورته ویښوم وایم هسې نه یا به وږي وي یا خدای مکه په زنګو کې به پړ مخې واوړي
خدای دا ده زویا ته مور ته ویښ اوسه که خامخا ګلپري ویده وه بیا غږ پې کوه پلاره زه خو ورته همیشه ویښ یم زړه د پتمشه دا ژړاوې داسې خوږې را باندې لګېږي لکه بلبلان چې خوږې خوږې نغمې وایي زه وایم نام خدای دیوی یو انجلۍ ده یو هلک د مور شودې به ورته نه بس کېږي
د خدای داد پلاره دا ځواب خو زیړ غوا درکه وایي که وږي وي زما شودې خو شته
خو علی مترورې ستا ورته پام نه و چې ډاکټر صاحب یې ویل چې تر هر څه نه د مور شیدې ورته ډېرې ښې وي
ته ښه وایې ګلپري ډاکټرې خو دا هم ویل چې ښه ښه خواړه به ورته خورې چې شیدې دې ډېرې وي او د واکسینو خبره یې کوله چې ورته کوو به یې
له خوړو نه خو یې بیخي بېغمه اوسئ د ګلپري چې څه شي ته زړه وشي زړه د بدمشه چې دلته نه وي ان له کوی قافه به یې ورته راوړم یاره منم دې خدای دار سم د نکلونو شاهزاده سیف الملوک رښتیا اوس چې د ماسپښین لمانځه ته تللی وم مولوي صاحب یوه ډېره خوږه خبره وکړه
څه یې ویل
ویلې چې په مور او پلار باندې د ماشومانو اول حق دا دی چې ښه او د معنا ډک نومونه به فیږدی ګلپري لورې اوس نو ته خدای داد ښه ښه نومونه ورته وټاکئ
نه خان کاکا تاسې اولي مترور مې ورته خوښ کړئ
چې داسې ده نو دا لږ دپاره خو زما د عبدالرحمن نوم خوښ دی
ای شهباس دا نوم مولوي صاحب هم یاد کړه خو د نجلۍ لپاره زما د بی بی کریمې نوم خوښ دی
ښکلی نوم دی خو دا څنګه زړه ته درغی
ځکه چې زما د ګرانې کورودانې نوم بی بی حلیمه دی نو بی بی کریمه هم ښه ورسره لګېدلی دی او هم ښه معنا لري
اجرې ترورې نن ډېره درته خوشحاله یم چې مونږ را پاتې شوې یې
ښه ده شې زهرې لورې همیشه مې زړه کې راځي چې د ورور کره مې راشم او ستاسو په دیدن مې سترګې خوږې کړم
زهرې لورې
پلاره څه دې ویل
پلار دې جار شه مور دې څه شوه تیاره ماښام ده چې ډوډۍ را تیاره کړې وای اجرې ترور به دې وږي
خیر دې سلطان وروره زه وږی نه یم
رښتیا اجرې خورې وای چې د خوځو د شورا په دفتر کې لوی غونډه و ډېر خزه اونجونی ورغلې وي
او وروره له مرکز نه یو ډېر تکړه جلی راغلې و کول بانو نو امیدا د انتخاباته په باره کې خبرې کولې
خخه څه ویل
اول خو دا ویل چې مونږ او تاسو باید د دې انتخاباته په ګډو ځانو نه وپوهو
یعنی دا ویل چې رایا چول ډېر مهم دی ها ترورې نورې څه ویل
دیر خبرې وکړې وایلی چې څوک چې پوها وې خلاص لري ښه کار کولای شي کې خزه وی یا نارینه چې د هر ځای وی تاسو راي ورکړي رښتیا یو بل مهمه خبره هم کوله
مهمه خبره
او وایلی څوک چې راي اچوي باید تلس کلنی پوره کړی وي
وی چې دا سید زخه راي نشم ورکولای ځکه چې لا وړایم
خیر دی لورې ستا وخت به م راشي بیا به ته له خیره په خپله ځان کاندید کې
ښه ښه هغه سات هغه مسلحات خو اوس مې یو چرت وهلی دی
د څه شي چرت
زه به له خیره یو ښکلی رسم به وکاږم
د څه شي رسم به وکاږې
داسې رسم چې د ښځو او سړیو رایا چول پکې ښودل شوي وي
وای به تا د نشم زما او خیاري لوري چې بازار ته لاړ شم نو په انعام کې بدرتا رنګه قلمونه او د رسمې نور شان راوړم
وای زه قد شم پلاره چې داسې خو می نازوي زما رسامي خو به نورم خشي
زهري لوري څه رقم رسم وباسه
نه نه اوسې نه وایم چې کله می رسم وویست بیا به تاسو ټول ته خایم
زما تک سپینو کوترو او زما رنگ پر رنگ بڑک والا تا بوزا تاسو تیر نازمانه تکور زم چمر نازوام خو تاسی دعاوی نرا تا کوای توائی که
او زما ساده گل موسا گل زویا لکفتارو ندوا مغوارا دوا خودی خواگا مور در تکوی
جار وی سنم گلی عدی چه در ات دواوی کوی نو دا خو بیا نغد چغد قبولی و بولا توائی که
وای چه روژا نیسی پا اختر بواوری خدای مهربانه دی هر چه به اوسی
یاره بیشک چه خدای مهربانه دی بیا زمی دو مور با دوها و ډاډه یم دا له کوترو سره خو هسې ټوکې کوم ته وای که
پوهیږم زویا ښه ته دغه دواړه رختونه وګوره زویا څنګه دي
دا خو ډېر ښکلي دي ته وای که دا یو د هلک والا راته ښکاري او دا بولی چې داسې رنگ په رنگ دی دا نجلۍ والا که داسې نه ده
همداسې ده زویا زه چې ستا خوښ سو د هغوی به م خوښ سي
له هغوی نه دی مقصد څه دی یا دی
داسې ده زویا چې دا د ګلپري ماشومانو ته وړم
ښه ښه بیا نو ښه ده ورې وړه خدای دا ته ووایه چې د موسا ګل شیرینی در باندې پاتې ده ته وای که
هغه به ته په خپله ورسره وغږېږې له دوی سره زما بل کار هم دی
څه شي کار
زه څه یې کوې
نه نه چې به یې نه وای بیا م راورېږم تا سره به جوت یم ته وای که
نه نه جوت کېږم مه
خو چې وی وای بیا نه جوت کېږم ته وای که
ښه وایم یې خو په زړه دې لاسونه ټینګ کېږده
خیر
داسې کوم چې علیما او ځینې نورې ښځې د زرپري دوی کره راسره بیایم ګوندې وي چې د زوی کې اور مې بل شي
پک 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 دو
د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشي تاسې د یو کلی زرغګونه ډرامې 225 برخې ته غوږواس په ډرامه کې مو واورېدل چې زهرا په کم عمر کې څه ډول رسامي کوي او د کور خلک یې څه ډول هڅوي وړاندې په خبرونه کې هم په لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو او د زده کړو د مرکزونو د موجودیت پر ګټو او اهمیت درسره غږیږو نو که په کلي کې لکه د ښارونو په څیر د نجونو او هلکانو د زده کړو مرکزونه او ښوونځي فعاله وي د څه ډول ټولنې فکر کولی شي او ګټه به اتوی په دې اړه ستاسو درنو اوردونکو نظرونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې مونږ ته رارسیږي او تر څنګ یې په همدې موضوع د بحث لپاره دلته راسره د پوهنتون استاد احمد صابر نوري هم میلمه دی هغه په دې برخه کې په هندوستان کې لوړې زده کړې کړې دي د هغه نظر په خپرونه کې درسره شریکوو او تاسو هم کولی شئ په خپرونه کې د ګډون لپاره په مخامخ 2 شمېرو 0 99 شل 15 درې څلوېښت 0 22 55 شمېرو اړیکې ونیسئ مخکې دې چې ستاسو نظرونه په خپرونه کې شریک کړو له میلمه استاد احمد صابر نوري سره بحث پیلو استاد په ښارونو کې چې ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو جوړول ته لږ ډیر کار شوی دی هلته د ټولنې د پرمختګ هم ویل کېږي له هر لحاظه که فرهنګي وښیې که په د ادب او اخلاقو لحاظه وښیې او که د علم ګاڼه وښیې چې دوی پرې سنبال دي په لرو پرتو سیمو کې په دې برخه کې لا هم جدي ستونزې موجودې دي که هلته دا زمینه برابرېږي نو فکر کوي چې هلته هم په زر یا په لږ وخت کې دا پرمختګونه شونې دي
د لوی خدای په سپېشل نامه مخکې له دې زه یوه لنډه مقدمه وړاندې کوم دا د ښوونځیو نه چې بهر ماشومان دي په 2010 کې یونیسف او یونیسکو یو مشترک تحقیق وکړ په دې مورد کې چې نتیجه یې 2015 کې راووتله چې 244 میلیونه ماشومان په نړیوال سطحه و له ښوونځیو بهر دي نو په دې کې بیا په 2018 کې یونیسف تحقیق د افغانستان په مورد کې هم تکمیل شو چې 3.2 میلیونه ماشومان له ښوونځیو څخه بهر دی لدی جمله څخه 80% چې 2.2 میلیون انجینیسی او باقی مانده 1.5 میلیون یعنی تقریبا 40% هلکان دی. ډیرای دا په زابل، اروزګان، کندهار، فراه، پکتیکا، میدان وردګ او هلمند ولایتونو کې دي
چې د خورا لوړ شمیره ده. بالکل.
او لوړ شمیره په ښارونو کې، البته درې ښارونو کې دي، کابل، ننګرهار او هرات کې. دل پر چې نفوس دلته ډیر دی نو دلته زیات دی. او لاملونه لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی، فقر دی او ماشومان چې کار کوي یا کارګر ماشومان، فرهنګي مسائل دي، امنیت، ټولنیز
مسائل. او حتی د دغه ستونزو د حل لپاره ته موږ چې په خبرونه کې غږیږو باید اقدامات وشي. نو دا اقدامات څه کیدلی شي تاسو چې شاید په دې برخه کې ځینې
یو څه اقدامات چې شوي دي هغه چې عملا شته دي، محلي صنفونه دي چېرته چې ښوونځي ته لاسرسی نشته، یعنې یو کیلومتر نه اضافه فاصله ده، هلته محلي ښوونځي یا صنفونه جوړ شوی دی چې تر دریمه صنفه پورې هلته درس وایي. باقي بیا ماشومان چې لږ عمر یې لوړیږي بیا هغه دوی کولی شي چې ابتدایي ښوونځی ته ولاړ شي. یا الحاقیه ښوونځي دي چې ښوونځی لرې وي، هغه بیا یو الحاقیه په لرې پرتو سیمو کې یا کلو کې ایجادوي، تسریعي یا چټک زده کړې چې بعضې ماشومان پاتې شوي دي له ښوونځی نه، هغو ته په یو کال کې د دوو کالو درس ویل کیږي. یا استراري زده کړې، یا مثلا انکلوسیو فراګیر زده کړې، داسې مسایل شته دي. یعنی عملا ډیرو ډونرانو هم کار کړی، د پوهنې وزارت هم دغسې کار لکه څنګه چې موږ معلومات لرو شته، اما کافي نه دي. په داسې سیمو کې بې له دې چې موږ کینو ډونرانو ته، بې له دې چې موږ کینو د پوهنې وزارت ته، په محلي توګه هم باید یو څه جوابدهي ولرو.
هغه څه چې د لوړو د پوهنې وزارت شمیرې ښیي د ښوونځیو د شتون په اړه، هغه خو هم یو کافي اندازه شته، په که ځینې چت نه لري هم او که ځینې لري هم. خو دلته د نجونو د زده کړو څخه د لرېوالي فیصدي ده چې هغه ډېره لوړه ده، یعنې 80% نجونې شاوخوا دوی د زده کړو څخه لرې پاتې شوي. دلته د دوی په وړاندې باندې دوه ګونی چلند دی که نه، دا څه وجه کېدلی شي چې دوی د زده کړو د فاصله دومره زیاته ده؟ اندازه
مسائل ډېر زیات دي. مثلا ښاري اطرافي فقیر او ثروتمند یا داسې خلکې، د هلکانو د انجینو موضوع، سمت، کوچیان او غیر کوچیان، او داسې کورنۍ چې د هغو مشران یا سرپرست د کورنۍ سواد لري یا نه لري، منطقي کارګر ماشومان، دا ټول هغه لاملونه دي چې بیا د فیصدي فرق کوي په بیلابیلو مناطقو یا بیلابیل حتی د کورنۍ په سطح باندې فرق کوي. د انجونو د له درسه پاتې کېدو یو لوی لامل چې دی هغه فرهنګي مسایل دي چې د موږ تاسې په اکثره لرو پرتو سیمو کې د دغو خلکو فرهنګ یا عنعنې او افکار دغسې دي چې دغه دوی باید خپل ماشومان خپل انجونونه
ځینو کلیو کې بیا نه پوهیږم چې هغې ته رشد ویلی شي که تاسو څه نامه ورکولی شي. هلته فرضاً نجونو ته دا زمینه برابرېږي چې دوی په جومات او مدرسو کې تر یو حده پورې زده کړې وکړی شي، حداقل دوی لیک او لوست وکړی شي او دیني زده کړې بشپړې کړي. دا په ټول افغانستان کې عامه خبره نه ده، دلته هم توپیر دی.
تر ډیره پورې د ابتدایي یا د ټیټو عمرونو ماشومان لپاره ډیر ستونزې نشته. مخالفین هم چې دي، وسلوال مخالفین هم هغو ته مزاحمت نه کوي. فقط بعضی کورنۍ د منطقي په سطح نه، د کورنۍ په سطح باندې ده. بعضی کورنۍ داسې فرهنګي مسایل لري، خپل اعتقادات لري، هغه دوی نه پرېږدي. مخالفین هم تر درېیم یا شپږم ټولګي پورې اجازه ورکوي.
خو دا چې حل لارې څه دي او که چیرې دلته ښوونځي موجود وي نو بیا د څه ډول یوې ټولنې تمه درلودلی شو؟ په دې اړه وړاندې ستاسې ځواب هم اورو، او اوریدونکو ته هم ورګرځو چې دوی څه ډول پیشبیني وړاندوینه کولی شي. تاسو راسره دا وخت د تلیفون په اړیکه نو لطفا خبرې وکړئ.
بله محترم، زه درنه سره تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو درنه مېرمه استاد صاحب نورې ته سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام، بخیر راغلی، مهرباني.
تشکر. تعلیم خو هغه شی دی چې علیه السلام وایي، څوک چې تعلیم لري، څوک چې علم لري، دانش لري، څوک چې تعلیم کوي او تعلیم یې کړی او یا بل ته ورزده کړی، دا هغه چا چې تعلیم کړی د هغه یوه فایده ده، او چا چې بل ته ورزده کړی د هغه دوه فایدې دي. دوه فایدې، او څوک چې تعلیم لري هغه دی زی لکه ژوندی، او څوک چې تعلیم نه لري هغه دی پښتون.
د تعلیم په اهمیت له دې وړاندې هم خبرې شوې دي. خبره په لرو پروتو سیمو کې د سهولت موجودیت
یو خو صحیح دی. لازم ساسي موضوع ته په لرو پرتو سیمو کې واقعا هغه چا ته چې تعلیم ورکول کېږي، هغه چا چې تعلیم کړی په لرو پرتو سیمو کې خصوصا، اوس خو دغه تعلیم ورکول کېږي خصوصا چې تر اندازې پورې چې مسلکي کیفیت ولري تعلیم خو څه په لوړو پرتو سیمه کې زموږ خپل په منطقه کې هم د الوکانو ټولګي شته هم د نجونو ټولګي شته خو یو نوی تبعیض روان دی دلته اوس هم جون جلی و دا علاق پا ما بین که دا تبعیز روان دی یعنی یو پلار نگواری چی لوری ترزوی پورتشی یا پردن یو پلار نگواری ذکری وکری پا بازی بازی بانو بانی چوک نامنی بانا که یو چوک اقتصاد بانا که یو چوک دکاری بانا که یو چوک دشی وایی چی دا جلی دا و چو دا دا چی وایی دا خبری و سمستا ساسو د نرمات سیم پښتنه دا څنګه کېدلای شي چې دغه ناوړه دود دستور باوجود دي چې خلکو کول سوي ده د خلکو عامه اذهان روښانه شوي هم دي څنګه کېدلای شي بیا هم د ملت څومره همکاري په کار ده چې دغه ناوړه دود دستور دا دغه ناوړه دیواجونه ورک شي او یا اته هم خلکو ته آگاهي ورکول شي چې
خیر اوسه قاری چې پښتون نو داس چې تاسو ویل چې تاسو په سیمه کې هم کافي اندازې امکان شته م مسلکی نه دي دا یو تصویر تاسو د خپل سیمه وړاندې کړو قاری چې پښتون بل اوردون کې تا ورګرځو دا وخت تاسو سره لطفا د موضوع په اړه کلن نظر ولرئ مهرباني به وي
bale zarun to khay jode
ډیر مننه ځان معرفي کړه
مننه کوم دا چې دا د میدان وردګ نه
سیلاب سه د موضوع په اړه چې غږی غوښتمن تاسو اخیسته د تاسو نظر پښتو تاسو په سیمه کې د خونځو امکانات شته خلک ورزي کنه الته څه ډول چلند ده
او بالکل د خونځو امکانات خوشاله خلک هم د تلوار د خونځي او کنجونی د کال اکاونټ کوم تاسو په اړه د مویتی شرایط او دایوي بل خطا خلک نه پرې دی او د ملمانه مده پښتنه د چا مسؤلیت چې په ټول خلک قانوني کې شی خلکو دا خو یار شو مخبه علم په نره په خزه پاز دی والدہ ولې لور او خور په کور کې کی نه ساری په بتالیمه پاتې شي
ډیر من نسل اپسه پښتنه خو تاسو وخت نورې سي بل اردن کې تم ورګرزو چې دا وخت را سره پاړې کې کده بیا دویم ځل نشو د دې اړې کې ځواب والي چې خبرونه وخت کم وي نو یو پر بل پسې تاسو اخلو مې ربني دا وخت تاسو را سره
توخیم د زابل ولایت
څخه سره ټلیفون پکړو مې ربني خدای مراله مې ربني
تر ټولو مخکې تاسو او ټول اورېدونکو مېلمانو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
له خو وروسته هم دا یو غټ ستونزه زموږ په ملت او وطن کې شته چې په لرې پرتو سیمو کې خلک د تعلیم البته د لوړې کچې د تعلیم مشکلات او په ستونزو کې دي او د ټیټې سطحې تعلیم حالت هم شته په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر لاندې دي په هغه کې خامخا مدارس شته په هغو کې د سیټي روپۍ یعنی شپږ اوو کلو پورې نجونې تحصیل کولی شي په حجره کې هغه زوړ پخوانی طرز خو البته چې د لوړو تحصیلاتو یا د لویو ښځو دپاره زمینه اوس فلحاله مساعده نه ده حتی په بعض
نظر مراته پر ډیر مهم مخیر سه بل اردن کو تم ورګرزو چې دا وخر سره مهرباني استاسو اړیکه زوب او نظر مخلو مهرباني خبرې کولای شي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان مار فکر ورور کوم زنه داړي کني ولي
شریف حقیار لنه راځه
شریف حقیار ډیر په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني نظر ماخلو د اردن کې اړیکه شلېدلې ده که تاسو ستاسو لا پیغامونه پاتې وي 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمېره ستاسو په خدمت کې ده مونږ ته ځینې اردن کو د شمېرې ته پیغامونه هم پریښې دي د پیغامونه اخلو بیرته خبرونه ته راګرځو
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زینب ایمانی زین و کلی خوشنا او زه دا نظر لرم چې چرته په کلیو کې مکتبونه پوهنځي مدرسې ډېرې شي د خلکو پوهه په لوړه شي غربت جنګونه تر کورونو کې د ښځو باندې ظلم به ختم شي ښځې به خپل حقوق وپېژني پرمختګ به وشي خو بله خبره دا ده چې د هغې راتلونکي اولادونه چې دي هغه به هم ښه پوهه او په دې علم په ګڼه سنبال وي
زه عبدالله جان د پکتیا ولایت د قاضی اریوب ولسوالۍ تاسو سره په اړیکه کې یم او بعد زما پیغام دا ده چې زمونږ ولسوالۍ د تعلیم له نگرانه ډېره پاتې ده نو ګرانو هېوادوالو واکمنانو نه ما دا هیله ده چې موږ تعلیمي تعلیمی نصاب ته پوره پاملرنه وکړي.
په دې هیله چې ستاسو ټولې هیلې پوره شي. زینب له خوست نه د خبرونې هغه پوښتنې ته ځواب ورکړی او یو جامع ځواب چې ما غوښتل نوري صاحب د خبرونې په لړ کې ستاسو نه وپوښتم چې کله چې په ټولو سیمو کې ښوونځي او تعلیمي بنسټونه فعالېږي نو ګټې به څه وي؟ دغه به وینا که مدرسې او ښوونځي فعالیت کوي خلک به د علم په ګاڼه سنبال وي، د دوی راتلونکي اولادونه به هم با فرهنګه لوی شي وي او په ټولو موضوعاتو به پوه وي او هر څوک به په خپل حق باندې پوه وي. دا د خبرونې هغه ځواب چې دوی ورکړی. نو بیرته سو تکرار ته شاید اړتیا نه وي او دن کوم پوښتنه لرلې نور څه واخلو
د سیلاب صاحب او د قاری صاحب په اړه باید وایم د خبرو په اړه چې بعضی مسائل شته. مثلا موږ په لوړه ساته باندې چې دولتي ساته ده یا په بینالمللي ساته باندې چې دې مازلې ته توجه شوي هغه د ستراتیژي جوړول دي چې د هر منطقې د فرهنګ دود او دستور او د عقایدو پر اساس باندې د سیاو ستراتیژي ورته جوړ شي چې حالت کامیاب وي. نور یو متوسطه او محلي د حلارې دي. متوسطه د حلارې هم په مناطقو کې مثلا عامه آگاهی ده، عامه پوهاوی ده چې دا باید وشي. بل د مالکیت احساس ده. د مالکیت احساس متاسفانه ټول خلک فکر کوي چې دا مکتب د موږ منطقه کې ده، دا د یو بل چا یو پردی یو هغه دی، موږ هیڅ مالکیت نه لرو.
مکتب جوړیږي به بل څوک راته جوړ کړي، دا تمه موجوده
د بل چا وظیفه ده او تړلې په بل چا پورې ده. مثلا لنډه تجربه په غور ولایت کې هغه د منطقې خلکو د سویل چې تاسو د ماشونه موږ سره نیم کوي او موږ خپل ماشومان نه درلیږو مکتب ته، بس اټ اوغوی دا مکتب پردای ګڼل.
په لمړی وختو کې چې رشن ورکول کېدو یا ډول توفی ورکول کېدو غوړی او وړو د غشان هغه وخت ډیرم ود شو،
هغه وخت ډیرو بیا ورسره برته کم شو. بل دی علما کرام رول هم دلته ډیر زیات ده. ورسره د شوراګانو چې د ولایتي ولسوالۍ او کلیوالو پرمختیايي شوراګانو رول هم دلته پام نشو غورځولای. یو ډیره مهمه موضوع چې په ملي کاچا او په محلي کاچا باندې باید توجه وشي، د مسول ارګانونو هغه همغږي ده. همغږي دلته چې وي فرضا ډیر مناطق کې دي شي چې محلي ښوونځای وي یا محلي ټولګای په همغه عین منطقه کې دی، یو ډونر هم وي، د بل هم وي او د بوهنې وزارت هم وي او بل چیرته چې بیا ضرورت دی هلته د هیچ چا توجه هم نه
ګټ خو یې اوریدونکو هم وویل. خو کله چې په لرې پرتو سیمو کې فرضاً ښوونځي او دا امکانات نه وي، دوی بیا کارونو ته راځي، توپیر یې څه وي؟ د خلکو یعنې څه زیانونه ویني کله چې په لرې پرتو سیمو کې دا امکانات نه وي؟ دوی تعلیم ته رسیدګي نه لري، دوی مکتب نه لري، مدرسه نه لري، بې سواده لویږي. نو هغوی د ښار د خلکو په وړاندې باندې څه ډول احساس لري
کله چې دوی ښارونو ته راځي؟ اول د فرهنګي احساس، اول دغه د پرمختګ ځان کم احساسوي، په ځان باندې اعتماد هیڅ نه لري، کانفیډنس او اعتماد بیخي ټیټ وي، ډیر یو ضعیف نفر هم له ځانه ورته اوچت ښکاري، بل د خبرو توانایي نه لري، بیخي خپل په خبرو شرمیږي، فکر کوي چې زه که څه وغږېږم نو دا به اشتباه خبر وي. نو همدغه د شاته پاتې والی لاملونه کېږي او چې دغه بیا ډېرې نورې ناخوالې زیږوي په ټولنه کې. کله چې موږ تاسو یو هغه ماشوم یا نوی ځوان یا ځوانه ډیر ګوشنشینی کوي، ګوشه ګرځي او یوازیتوب خوښوي، نو بس دا د څه لپاره چې ځان برابر نه ګڼي د ټولنې سره، دغه ډیر زیات ناوړه اغیزې دي.
نو که په دې موضوع پاتې شو د لپاره چې هغه اهمیت هم اوریدونکو ته لا جوت شوی وي، معلوم شوی وي، نو د دې لپاره چې د کمترۍ دا احساس نه وي موجود او تقریبا د قانون له مخې چې هر افغان له بل افغان سره یو ډول حقوق لري او هیڅ افغان له بل افغان نه جګ نه دی او بل افغان له بل افغان نه ټیټ نه دی، دغه برابرۍ ته په کتو باندې څه کول پکار دي؟ سمې درسته دلته به حکومت رسیدګی نشي کولای، مالی امکانات مشکلات به وي، نو خلکو وجبات سره جوړیږي.
اول د علماء کرامو، د جماعتونو، د امامانو، بل د خیره خلکو، او یو ډیر موضوع چې اوس د فعالو ځوانانو خوځښتونه او حرکتونه شته دي، نهادونه او بنیادونه شته دي، هغه دوی کار کوي په بیلابیلو مسایلو باندې. ډیر زیات اړینه ده چې دوی د ښوونې او روزنې موضوع ته هم لومړیتوب ورکړي، په لومړي سر کې دې موضوع ته توجه وکړي. په مناطقو کې لرو، ولسوالۍ ولایتونو کې اکثرا دغه سیمونږ او تاسې خوځښتونه لرو د ځوانانو نه اچا چې تعلیم کړی دی، یا مثلا چې په یو کورنۍ کې پیولو یا د څو کورنۍ کې یو نفر تعلیم کړی او پرمختګ کړی دی، دغه خلکو وظیفه ده چې په منطقه کې په لرې پرتو سیمو کې څوک لاسرسی نه لري.
بیا هم کې انتظار نور ته ویش تر څو خونځي ورته جوړ شي یا د خونځي تموي، دا هم فکر کوم غلط انتظار
دی.
کوم امکاناتو څخه څه ډول استفاده کیدلی شي فرزندشته امکاناتو څخه؟
بله صاحب، شته امکانات نه داسې استفاده کیږي چې په یو منطقه کې موږ یو باسي واده ولرو او له هغه نه د کومک غوښتنه وکړو په منطقو کې بعضي استادان نه او وخت ورته تعین کو لکه په جغوره کې موږ لرو مالستان او شهرستان ولسوالۍ کې موږ هزار ورو نه دغه سی ابتکارونه کړي دوستانو ته یو اندازې لږې پیسې ټولې یا هغه هم لډیر ماش نه دی لري مناطق لډیر ماش تیریږي هغه په لږو باندې قناعت کوي د محلي هغه ابتکارونه او نوښتونه دي
او توپیر چلند هم باید پکې نه وي د معنی چې قانون جنتا از د کړو زمينه برابرۍ باید یو ډول وي ډیر مننه نوري سه پخپرونه کې د ګډون زمونږ د پرونه وخت تقریبا ختم شوې ده درنور دن کول تاسو نه مننه چې پخپرونه کې عمر سره مهم او غزمن نظرونه او پیغامونه شریک کړو اساس پښتنه موخصه امید چې جواب شي وي ک لا پیغامونه پاتې او د سیمه حال رکوي 0 او 0 شپږ نوي 0 او 0 شپږ شمیره تاسو په خدمت کړه کولای شي د شمیره ته د ټولو